السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات درکوو. کابل کې د راتلونکو حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري.
تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه.
د چارو له وکتونکو مو پوښتلي چې بحثونه پر څه ورټول دي.
هم داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي. د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وخري.
د کابل هوایی ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي. د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. داسې کوي د خلکو په منځ کې تمامې په هر چا ولګېدي.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتویشتمه یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ کمرنګ لمانځل شوې ده. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو تیره کړې وي، د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تر راپور نو مخکې د سات خبرونه اورو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه شوي دي. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسي بم اچول شوی چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د اسادآباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشو چې یو شمیر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی داوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسول مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کونړ او جلال آباد کې دریو تنو ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ ژوبله اوښتي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابر ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د 102مې کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړي. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار په ځینو واټونو کې تر دې شعار لاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ. اخو له خوست د راپورونو په اساس طالبانو دغه ښار تړلی. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې د خپلو کورونو نه راوځي. طالبانو دلیل راوړی چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست ښار تړلی. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسي وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کڅوړه 580 ظرفیت لري او د درو سوشل یونټ وینې لپاره موږ راغلي یو قناه برابر کړې دي او خپل زړه شی ورون لپاره چې دې خپل وینه ورکړي او زموږ سره په دغه ازادۍ کې اشتراکي او د دې سره یو ځان مننه چې دې خپل لوی مهمه بانک لپاره دې وینه ته یې کړې.
د کندهار میرویس روختون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي. میرویس روختون ته دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثر شدید وینې ته اړتیا درلوده. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانۍ ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیض آباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنه شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدې چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوی دي. پیخه د پنجاب په باول نگر ځلا کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل په باول نگر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراو چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامی نیوکه په کولو سره ویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د زندیدو لوجه د پوزیانو سره په دې اړه رابطه ونه شو چې د هغوی دریسته ده. د حمله مسولیت چا نه دی منله. بل خو د پیښور په ګډون د پاکستان پیوشمیر لو یو وړو خارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلی او غونډي تر سره کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکو میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپل سب چی ویډیوي ویناوي ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو یو سلو دوه نوي غړو ته استولې او ویلې دي ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي. نیویورک ته د مشرانو نو ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلې اونې د دغه وایروس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا د غراز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې هم په انلاین بڼه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خپرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې سبچې ویډیویي ویناوې ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلې. که څه هم پر خواله رسنیو د ځینو سیاسي مشرانو او طالب استازو د لیدو کتو انځورونه لاس په لاس کیږي، خو دغو چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لګ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل شوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه مو وکړه اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتونه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکو حکومت او نظام د جوړېدو پر لارو چارو خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غېږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیریدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
خو زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شورایي بڼه ولري، هغه رامنځته شي او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ مهاله جوړښت وي، هر شی چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایلی چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک وي فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزای عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمیر نور اعضا؟
خدای دنیا فشار خود است دای چې طالبان انعطاف وخی، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامی برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ او یا نظامی شخړو کې هغه بیا د جګړې میدان ډیر زیات فیصله کوي. په دې کې اوس داسې وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلې لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت وي، یو کال مخکې اوس یو لوري جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بلې، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوئ څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې او نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نشي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه، دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فاکتور زه فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجدید شوي یا متروکه جزیرې غوندې او حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتي یعنې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ در وخت نشي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي چې هم طالبان نه جوابوي، خو خده چې له حقوقي اړخه په تفسیر ولرو، طالبان راغله کابل ته د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څرک نه لګيږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما دا څه فکر کیږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته؟ منظور مې رهبر دی، دا به هغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کې، د سیاسي چیرې سره راټولې کې، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
خو طالبان ته سخت خو اوس شروع شو، یعنی د جګړې میدان یو رقم، خلکو ډوډۍ ورکول، ځای ورکول، دوی یوازې جګړه کوله، اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بله قرضو کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کوم تجربه کړی، دا شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنا ځان وغواړي په مخ خلاص شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور دا دی چې دوی خپل غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا دی د افغانستان په نفع نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتوشتمه له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 102مې کلیزې سره برابر ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د دغه ورځ لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپور نه ده ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولیدنې په تاوتریخوالي اوښتې دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوې ده، همکار مو صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې دی را سره ستانکزي صاحب، ستړی مشه کوي دونکو ته دا وایي چې د اسد اتوشتمه یا د ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او زوږ لمانځل کېدله، نن څه ډول منزل شو؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبه ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102مه کلیزه د استقلال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکله چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د استقلال د ورځې په درشل کې کړی دی. په همدې خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او غبرګونونه ډیر شول. ورسره په تیرو دریو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهرې وشولې، خلکو د ملي بیرغ د راکوزولو په غبرګون باندې مظاهرې وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره یې خوډه بوک. د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، او تر څنګ خلک ژوبل شوي هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوې دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ برته پورته کړی دی د ښار په مینځ کې، او لانجې جوړې شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډې ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډې ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و. خو کله چې طالبان راغلل، له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان دا تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شوی و، دا یې راکوز که. او دغه کار په خواله رسنیو هم ګڼ غبرګونونه وپارول، او نن دا دی په کابل کې ښځو او نارینه و ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړله. خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دي ورکړل شوي. همدارنګه د ارګ تر مخې هم، او همدارنګه پرون د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوي و، مظاهرې وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شعارونه ورکړي دي چې ځینې غږونه ښه واورو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینځ کې د ارګ تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې د راټول شوي دي. ښځې او نارینه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه یې ورکړل چې بیرغ د دوی، چې بیرغ زموږ هویت دی. خو په کونړ کې د رویټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګه د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوی ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي وو، په هغو باندې طالبانو ډزې کړې دي. د طالبانو د والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي دي چې برید کوونکي طالبان وو، خو دوی نیولې دي او پښتنې ترې کوي. دوی ویلي دي چې مظاهره چانو د دوی په خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړي، او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پی کړې دي. هغه کسانو چې مظاهرو کې ګډون کړی دی، هغه ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي په دغه ډزو کې، او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د درېو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهرې شوي دي، خو له خوست راپورونه وایي چې خوست ښار نن په مطلق ډول تړلې ده. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلیو چې راوزی به لارونه به کوي، مګر طالبانو ویلي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلې ده.
همکار مو صفی الله سنگزی و چې نن د افغانستان په لوی ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102 په مراسمو راته معلومات راکول، طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکي نظام یا راتلونکي مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو لراته ګروسته د لومړي ځل لپاره یو شمیر خځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپل حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د غلاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول ورسته تر سره کیږي. لاریون د یو شمیر مېرمن لخوا د شوارونو په لیک ډول سره د جمهور ریاست په مخ کې تر سره شو. د غلاریون افغان خزي شته تر شوار لاندې تر سره شو چې د مېرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنې کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه ښیي چې مېرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه مېرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
ما یک خبرنګار، صدای ما صدای ملت ما هست.
د وی خبریالې په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس مېرمنې زیانمنېږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره مېرمنې باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او شذو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر او جامعه قبض زده بشه.
فاطمه یو بل مېرمنه ده چې د ازادیو له لاسوته څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهیږي، ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې هغوی ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. ښځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان مېرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له مېرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د ښځو د مظاهرو په اړه واوریدل. ښځې دا مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ پنځمه او ارګ ته د ننوتو څلورمه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډیره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیل ماټیل له کبله خلکو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکیانو ته کوته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایثار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې چهارشنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیکت په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رويټرز خبري اژانس د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایی ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایی ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیک لپاره د ملکی برخي لپیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي کڅنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپل ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا 15 ورځ د طالبانو په پلازمینه کابل ولکټینګ کړي. خارته د طالب وسلوالو پراتک سره لزګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر په لور وخوځیدل او هر یو هڅه کوله چې پښتا الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خود راپورونه لمخې امریکا او نور اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیکدوي مخکې لمخکې احوال ورکړي او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایی ډګر کې لومړی ورځ شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایی ډزې هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خبره شوې وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایی ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاته کوي.
خلق وهل تکول اچا سر چاس ندونه دی هغه نه پیډی سي تیر سي او دا چې خلق و مس وجو مروړ د سټو کاسنه نه لري هغه ولارد دی مالته. نو یو ظلم او ستم به خزو خزي وهې ساړیان وهې شلاق ور سره ده. دا دې کړي ده خلق په مانځ کې چې مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کی هغه زناور د کوچونو راټول سوي دي چې هغه په خو باندې به ډیر شکر وباسي. دون نه دا دیګه ربی الله مجاهد او که هر څوک چې دا څنګه ګده دا ټول خبري دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملک هیڅ وخت مکوي چې دا څه بد وځي داسې بد وضعیت چې په سرکو اول خو د ډار چې د باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلق سره کوي چې څوک به یې هغه ځناور سره مونږ کې.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایی ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایی ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اګست 14 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو شپږ زره کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 15,000 تر 9,000 کسان د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایی ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندې استلو د بهیر لپاره په کابل هوایی ډګر کې میشت شوي او خای د اگست 13 ورهاخو هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. نن ما سپین منګه د میدان وای خواته لاړلو. اول ته د منګ مسافر ته باور په خدای وکړ چې زناورم په ډیر ښه دي. زناور باندې شکر وباس چې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا هم شکر وباس. یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل تکول اچا سر چې اسنادونه دي هغه هم نه پیډی سي تیر سي او دا چې خلک ومس وجو مروړ د سټو کاسنه نه لري هغه هم ولارد دی مالته. نو یو ظلم او ستم به خزو خزي وهې ساړیان وهې شلاق ور سره ده.
السلام علیکم. نور الله ماته لوګر ولایت مرکز په لاله ماړوند وورونه دغه دی لوګر کوم لیواچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملت وايي چې موږ بیرته اصلاحات راول وردو جوړو. نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور سل او ټول لار د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چورسلو دا بیا سوق جوړي.
الو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د صرف تماس کیم. زه د طالبانو له مشرانو څخه د اهلی لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف اللہ خان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. الله تفاضا د طالبانو رومي څخه دا د راغلي مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شنول مانځي بیرغونه سره د دین د مخابرات چوکا کوتکی ور سره دی هغه سره به راغون دی وایم چې چا کار وو دینه پوری دی وای فایرونه ته
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې دې چې نورو پروګرامونو ته راشو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اسد آباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نواباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نواباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون ته د وینې بانک د کندهار د میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان شیا وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینه ورکړي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو پخوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پیښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 10 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي راډیو .com. له دې سره د دې خبرونې خبری مسائل رانغاړو. ورځو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی ماهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېرې نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا بده را بندی خیلی سخی نوم ده. ولی زن آغا و خندان نومونه و خلق دومره پسی نگرزیده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وای د ته داسې کسان ورزی چې خپل ناری نه وي خو نومې خځینه ور باندې خودل شوی وي.
یعنی بعض نمونه متراضی چې تعجب کړم بالکل سال خوش زنه پیم سال خوش سمانه شیرین گل هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده لکه شاگل ما گل کندی گل ما فکر کرده چه ده به خزی وی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نه مې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده نه پیګم خو مقصد نه مې خوښیږي دا نوم ورکه چې اوخه نوم به را باندې ښایي ما هغه به مور ته ویلم ولی بی بی آبا به را باندې ښایي څه ښه نوم ده ویل ځان هغه وخندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل دی مو د څه نومونه دی یوه دیوه ده بلای روحینا ده یوه بی بی رقیه ده بلای بی بی اجره دا نمونه مفتور لورګانی هي فکر زه ورته ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلی نوم کې هودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمی غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصاله حق ته چوغره اسلامي حق ده د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمای حق الولد على الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي په غو حقونه کې لمړی حسابي ان يحسن اسمه د چغه د خپل نوم انتخاب سي د خپل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم مرته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و د خپل نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسای کده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دار ازوندې سر رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلوات و سلام ته ډیره ګران اخزه ول دا رقم عمره یو نوم د نبی علی صلوات و سلام دا نوم خو خړې و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خوونی او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد شرف الدین ازمی وایي که چیرې ماشوم د ناسم نوم واخیستل شي او یا پر ناسم نوم کې خودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګ وغورځوه غلط نوم خودل انسان له کوچنیوالی مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلای او ورسته پاتې شي نوري خبرې په یو مرکه کې اورو
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپل بچو په خپل خواخه نوم کړي یا یې نیکه کړي یا یې ملک کړي یا یې مشر کړي یا یې وکیل کړي او یا یې انا کړي په اصلاح خواخه خسر کړي دغه مورید له بده مرغه یو مورید دا چې مهم د ډیر بارزښت ده پارزخت متاسفانه مونږ نه پیګو دویم دغه نوم بل څوک دی او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو اشاره په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړې نه کړي او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم غږ وکړي کنه هغه نوم دوی کو دی چې خپلې خوښي
کچې یو د سینو میځه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ونلري